په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند وایي په افغانستان کې د طالبانو مسؤول وزیرانو ته وایي چې دا شورا چمتو ده چې سر له سبا په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. ایګلند نن په یو ټویټ کې دې خبرې تر څنګ دغه راز ویلي چې د فعالیتونو بیرته پیلېدل په دې پورې تړلي چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې دې شورا د ټولو ښځینه او نارینه کارکوونکو پر مخ خنډونه لري شي. ښاغلی ایګلند له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دې ته اړ کړی چې شورا یې د 13 دسمبر میاشتې په 14 په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. ایګلند چې کابل ته سفر کړی او غواړي په کندهار کې د طالبانو له مشر سره هم وګوري، د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 4,098 ښځینه همکاران حیاتي اهمیت لري. د پاکستان له زندانونو خوشې شوي 300 افغانان تیر شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته ورسېدل. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر دغه خوشې شوي افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. هغه ادعا چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعانو له دې مخکې هم په یو ډول تایید کړې وه. د طالبانو چارواکو وړ مورز وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت او په کراچۍ کې د قونسلګرۍ د هڅو په نتیجه کې 1540 بندیان د پاکستان د سن ایالت له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته یې د لیږد بهیر دوام لري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي او د افغان بندیانو یو مدافع وکیل مونزه کاکړ وړ مورز په یو ټویټ کې اندېښنه ښودلې وه چې د کراچۍ په زندانونو کې لا هم د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 800 افغان کډوال بندیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیواد راتلونکي 3 کلونه لخپل نړیوالو شریکانو څخه 8 میلیارد ډالر مرسته ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړونکو سیلابونو له امله دا ځپل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونه نن له پاکستان سره د مرستو په اړه د جنیوا کانفرنس ته په وینا کې وکړي. د سیلابونو چې د اقلیم بدلون عامل بلل شوی په پاکستان کې چلل مخکې سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. لکه تر لګه د 1200 کسانو د مړینې ترڅنګ ویل شوی شاوخوا 8 میلیون وګړي لخپل سیمو کړه کولو ته اړ کړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله درامسته شوی ویجاړې او درغونې لپاره پاکستان څه باندې 14 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د ایران قضایي ادارې په وروستیو مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو د 3 غړو د وژلو په تور په اعدام د 3 نورو مظاهره چانو د محکومېدو خبر ورکړ. دغه مظاهره چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د مهسا امینی د مړینې پر سر لڅ باندې 3 میاشتو رئیس پیل شوې، په ترڅ کې په اعدام د محکوم شوو کسانو شمیر 1200 ته رسیدلې. تر اوسه پر څلورو د اعدام حکم تطبیق شوی او 2 کسانو د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د فیصلې له مخې ځنډول شوې ده. اوکراین وای په ختیځو خارونو بخموت او سولیدار کې د واګنر ډلې د وسلوالو په مشرۍ د روسي ځواکونو حمله په شاتم به ولیدې. کیف په عین حال کې خبرداري ورکړې چې موسکو پر راتلونکو کې پر اوکراین یوې بلې لوی حملې ته تیاری نسی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زولینسکی تیر شپه په یو وینا کې وویل چې اوکراینی ځواکونه په سولیدار کې په سخته جګړه کې چې هر څه ستونزمن دي خپل مورچل ساتلې دي. د اوکراین دفاع وزارت ویلی چې دښمن له مختلفو لورو ډیره هڅه وکړه او د واګنر د جګړې تکړه حرفوي ډلې رامخته کړې وي، خو امنیتي ځواکونو په سولیدار ښار کې بیرته په شا وتنبولې او ورته ډیر تلفات واړول. بخموت او سولیدار د اوکراین په ختیځ کې د دونباس هغه سیمې دي چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شي. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وایي د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې کندهار ته ځي تر څو په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه دغه بندیز یو ځل بیا د نه منلو وړ وباله.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نه شو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نه شو رسولی.
په دې اړه مو چې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړلی وي، ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
د ښځو نشتون په سیستم کې نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وای د دغه انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان خزو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوو سندرو پر جوړولو کار کوي. نامتو سندرغاړي نغمه هم ورته خبرې کوي.
زما ډیر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجنکیانو باندې پابندي لګېدلې ده.
د پاکستان د زندانونو خوشې شوی یو شمېر افغانان چې نوی کندهار سپین بولدک ته رسیدلی د پاکستان د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک څخه شکایت کوي.
تقریبا ما سره ټوټل وی 1,15,000 روپۍ افغانۍ وی او دوه موبایل وی. هغه موږ استلال ته په افایر کې نه دی لیکلی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای شورا چمتو ده چې سر له سبا په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې ټولو خزینه او نارینه کارکونکو ته اړو کسانو ته د مرستې رسولو په چارو کې له خنډ پرته اجازه ورکړل شي. ښاغلی ایګلند چې پرون کابل ته تللی ویلي غواړي کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره په کتنه کې به له هغه وغواړي چې غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. ایګلند اندېښنه څرګنده کړې چې د خزینه کارکونکو له موجودیت پرته نشي کولی په افغانستان کې خلکو ته حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو د کار د بیا پیل لپاره یو حل لار پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان د دوی کارونه فلج کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ورسیو کې رسنیو ته ویلي دوی دې پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته ضرورت نشته. د ناروی د کډوالو شورا مشر اوس تکل کړی چې کندهار ته ولاړ شي، ځکه د ده له قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. نوموړي خپله مرکه کې زیاته کړې که څه هم پوهېږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري، خو هیله لري چې سفر به یې ملا حبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو تاثیر ولري. اسوسییټډ پریس د دوو نورو مرستندویه مؤسسو د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي لیکلي، په کابل کې ځینې یو طالب مشرانو ورته دا تصور ورکړی چې دوی غواړي نجونې او ښځې بیرته کارونو ته ستنې شي، خو دا پرېکړه په کندهار کې د دوی رهبري کوي. د ان آر سي مشر هم د طالبانو خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې. ویلي دي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو د دوی چارې ګډې وډې کړي دي. هغه زیاته کړي هغه طالب چارواکي چې کابل کې دي دا چې پوهېږي بشري مرستو رسولو کې د ښځو ونډه څومره اړینه ده، لیوال دي چې هغوی بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي. د ناروی د کډوالو شورا مشر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام هم خپور کړ او پکې وویل
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی او دا زموږ اصول هم نه دي. ما د طالبانو اقتصاد وزیر ته دا خبره وکړه. هغه وویل دی پر دې پوهیږي چې دا یو منجمد حالت دی او موږ په داسې یو حالت کې په افغانستان کې زرګونه اړمنو کورنیو ته مرستې نشو رسولی.
یان ایګلند وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو مخکې د دوی لخوا د نجونو د زده کړو، کار او نورو برخو کې شویو ژمنو ته په اشاره سره وایي دا ټول ژمنې شوي وي خو موږ ګمراه کړل شوي یو. هغه زیاته کړې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو دا فرمانونه د افغانستان او افغانانو اقتصاد او د دوی د راتلونکي پر وړاندې لویه تېروتنه ده. ایګلند زیاته کړې دوی یعنی طالبان له موږ غواړي چې له خپلو ښځینه همکارانو پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو، خو کله چې موږ ورته د رد ځواب ورکړو دوی یعنی طالب چارواکي متوجه کیږي چې ټول ملت نړیوالو مرستو لکه خوړو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو پورې تړلی. تمه ده د ناروی د کډوالو شورا مشر په کابل کې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو لکه قطر او سعودي عربستان له سفارتي چارواکو سره هم وګوري. هغوی چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو د مشر لخوا د بندیز فرمانونه غندلي دي. یان ایګلند داسې مهال افغانستان ته سفر کړی چې تمه ده راتلونکي ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفتس هم کابل ته راشي. د هغه د سفر موخه هم په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز د پرېکړې په اړه د یوې حل لارې پیدا کول دي.
و امریدل چې د ناروی د کډوالو شورا مشر یان ایګلند وای شورا چمتو ده چې سر له سبا په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو په دې شرط چې ټولو خزینه او نارینه کارکونکو ته اړو کسانو ته د مرستې رسولو په چارو کې له خنډ پرته اجازه ورکړل شي. د ناروی د کډوالو شورا مشر دغه راز ویلي غواړي د ښځو د کار بندیز د پریکړې په اړه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخون سره هم وګوري. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې له پخوانی غړي شنکه کړو خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې پر ښځو د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر وضعیت څرګیز کړی دی.
هر نوع تحول چې په یو مملکت کې راځي د هغه مثبت او منفي تاثیرات اول په ښځو په ماشومان باندې وي. په اوسني حالت کې د ښځو لاسنیول له کار څخه یا منع کول په دې معنا چې نیمایي نفوس د افغانستان محرومه کیږي او دوی سره تبعیض آمیزه د شریعت او د اسلام په نوم باندې برخورد کیږي، چې دا نه تنها چې د دوی په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز درلودلی شي، د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیز کوي. که چیرې دوی دغه په اصطلاح حکم بیرته وانخلي، نه تنها چې هغه میرمنې چې د کور مشکې په غاړه ده او یو مړۍ ډوډۍ باید خپل کورنۍ ته پیدا کړي، بلکې هغه نیمایي نور نفوس چې افغانې میرمنې دي، د دوی نشتون هغوی ته د خدمت کولو یا د کومک رسولو په برخه کې هم توان رامنځته کیږي.
طالبانو تل دغه محدودیتونو په اړه ویلي دي چې دا دوی د مشرتابه پریکړه ده، او مشرتابه په کندهار کې دی. تازه دا د ناروې د کډوالو شورا مشرم ویلي دي چې دی غواړي چې کندهار ته لاړ شي له طالبانو له مشر سره هلته وګوري، خو طالبانو مشر څو ورځې مخکې د ځینو بهرنیو دینی عالمانو غوښتنه رد کړې او دین لیدوکاتو په اړه که داسې یو تعامل نه رامنځته کړي، تفاهم نه کیږي، نو فکر کوي چې دا ستونزه به لا پسې جدي نه شي، ځکه پریکړه وځای کیږي، بیا هغه ځای چې پریکړه او هغه نامه د کی چې له بهرنیانو سره له کورنیو کړیو سره دوی تفاهم ته ورسیږي.
مشکل خدا ده چې دوی ول نه ګوري، د په دې خاطر باندې ګوري ځکه دوی همدار کوم فکر او برداشت ده. دوی هغه شخصي نظر ته چې غواړي د اسلامي او شرعي توجیه ورکړي، دوی پیږي چې هیڅ نوع توجیه نه مګم هغه مرغه کلیوالي ساته باندې هغه سنتیزی او تبعیزی سیاست باندې چې دوی خپل باور لري نشي کولای سي اوس هغه قوي دي استدلال ولري، نو ځکه دوی هدي اعظمي کوشش کوي چې نه له بهرني علماو سره وګوري چې په څه چې په کوم ځای د اسلام کې داسې راغلي دي، او همدارنګه که هغه مرستندوی ملکونه دي هغوی ته هم دوی نشي کولای سي یو قوي استدلال ولري، بجز داسې وایي چې دوی نه غواړي، همداسې دوی فکر کوي چې ضرورت نه ده، ځکه چې دوی د افغانستان له جغرافیا سره ډېر ناشنا دي، دوی د افغانانو له ژوند نه ډېر بې خبره دي. یو مملکت کې چې 3-4 کاله جنګ او وژنه روانه ده، په څومره نارینه موږ ته لاس ورکړي، او دغه نارینه خو کورنۍ درلودلې، دغه نارینه خو شاته یتیمان پرېښي دي، دغه نارینه خو شاته کونډې پرېښي دي.
دسمبر میاشت له نیمایي نه را دي خوته مالی مرستې چې کېدي څنڅه باندې 40 میلیونه ډالر اونې هغه بندې شوې دي. هغه دواړه خیزو تفاهم ته په کتو چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره درلودل، که دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، دا راتلونکی د مرستو څنګه ګوري تاسې؟ دینه څونه مرستو باندې غیس کې د بهرنیانو په دریز باندې افغانستان پوړانی، او څونه بر بیا په افغانستان کې غاړمنو کورنیو په وضعیت باندې تاثیر کې؟ ځکه عملا موږ په ژمي کې یم، یا متاسفانه
دنیا هم غواړي چې په دې باندې فشار راوړي، ځکه چې هغه ملکونه چې مرسته لیږي خو به هم د خپلو د خلکو د مالی پیسې دي، نو هغوی خپل بیا په دې باندې فشار راوړي چې تاسې کوم ملک ته کومک کوي. هغه ملک ته چې اساسا ښه سره داسې تبعیضي یا توپیري چلند کېږي، هغوی هم د خپل د اتباع او د فشار لاندې دي، نو ځکه دوی د غواړي چې دا فشار په طالبان لري. امیدوار یم چې دا ځل به ملي ټولنه داسې کارونه کړي چې هغه بندیزونه رامنځته نه کړي چې په خلکو باندې منفي اغیزه وکړي، بلکې هغه بندیزونه وضع کړي چې د طالبان په رهبری باندې تاثیر ولري، نه په خلکو باندې.
د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل و چې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو له لوري د لګول شوو بندیزونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د دغه انسټیټیوټ د موسیقي ډله د افغان ښځو د عدالت غوښتنې په تړاو د دوه سندرو پر جوړولو کار کوي. احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د موسیقي او د هیواد فرهنګي مرکز به هم د روان کال په لومړیو میاشتو کې په پورتګال کې په رسمي ډول پرانستل شي. پورتګال پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې انسټیټیوټ د موسیقي ډلې ډېر غړي په خپله خاوره کې ومنله او هم ورته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په عین حال کې افغان افغان هنرمندان خاپیری نغمه او احمد مریدم وای چې سکال بری دوی سندرو تمرکز تر ډیره په افغانستان کې پر خزو او جنو د لګول شو بندیزونو د لری کولو موضوع ته ځانګړی وی. نور حال په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خزو پر زده کړو او کار د بندیزونو په تړاو د اعتراضونو په دوام سره افغان هنرمندان هم هڅه کوي چې د خپل هنر لپاره په دې برخه کې مبارزه لا ګړندې کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ازادي روډ ته ویل چې د دوی د موسیقي ډله د افغان میرمنو د زده کړو او کار حق د غوښتلو په مخه د دوو سندرو په جوړولو کار روان کړی دی. خغلی سرمست ویل چې ډیر ژر به په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او د دغه هیواد فرهنگی مرکز هم پر رسمی دول پرانستل شی.
در سال 2023 در ماهای
موږ هیله لرو چې د 2023 کال په لومړی میاشتو کې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي او کلتوري مرکز پر رسمي توګه پرانستل شي. خو د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ګروپونو او ارکسترونو ترڅنګ د مارچ د 8 نیټه لپاره هم ګڼ پروګرامونه په پام کې دي. په دوه سندرو چې د خزو د حقونو او دنجونو د زده کړو په تړاو د حقوقو د حقوقتنه هم پکې شوې کار روان دی.
په ورته وخت کې د افغانستان پیژندل شي وی سندرغاړي خاپيري نغمي ازادي روډي ته ویل چې سکال به سندري ډيري په افغانستان کې د خځو پر وړاندې په لګیدلو بنديزونو متمرکز وي.
په 2023 کال کې په نوي سندرو باندې بوخت یم. زما ډیر فوکس په هغه سندرو باندې ده چې دا اوس زموږ انجنکیانو باندې پابندي لګیدلې ده. زما په وطن په انجنونو باندې زما د وطن حالاتو باندې چې کومه ناخوالی را روانې دي په هغه باندې زما فوکس ده.
تر دې وړاندې هم میرمن نغمې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګول شوې بندیزونو ته سندره ویلې وه. هغې دا سندره له موسیقي پرته ویلې ده، ځکه په باور یې دا سندره به هغه خلک هم واوري چې موسیقي حرام ګڼي. بلخوا یو بل افغان سندرغاړي احمد مرید ازادي راډیو ته ویل چې دای په درې څلور داسې سندرو کار کوي چې د افغانستان له نننی شرایطو سره برابرې دي.
آهنګایي کې دمي شرایط امروزي ایجاب
هغه سندرې چې په اوسني حالت کې اړینې دي او ضرور دي چې دا ډول اشعار او سندرې وویل شي. ما په درې څلور سندرو کار پیل کړی. په یوې کې افغان میرمنې مخاطب دي چې چا ویلي چې تاسې غلي شئ، ترانه ووایه. ترانه څه ده؟ عاشقانه غزلونه ووایه.
په داسې حال کې چې افغان هنرمندان د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په سندرو جوړولو بوخت دي، د طالبان حکومت له تیرو 18 میاشتو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار او د ژوندانه پر نورو فعالیتونو د سختو بندیزونو لګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی. د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو مخکې داسې ویډیوګانې خبرې کړې وې چې پکې ادعا کوي طالبان د موسیقي وسایل مات کړي او سوځولي او سندرغاړي او موسیقي غږونکي زورولي دي. خو د طالبانو د حکومت وایندویانو دغه ادعا نه رد کړي او نه تایید کړي دي. د موسیقي نړیوال شورا هم په دې ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده. د یادونه ده چې تر اوسه د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو د لری کولو هڅې ناکامې شوې او د طالبانو حکومت تل د شری احکامو پر پلي کېدو ټینګار کړی دی.
او سمیو نړیواله موضوع د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وای هیواد راتلونکو درې کلونو لخپل نړیوالو شریکانو څخه 1 میلیارډ ډالر مرسته ته اړتیا لري چې د تیر کال د ویجاړونکو سیلابونو له امله داز پل شوی هیواد ورغوي. شریف دغه څرګندونه نن په جنیوا کې چې د پاکستان سره د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د یو کانفرنس کوربه دی کړی. نور حال باید احمد تکل پر پورت کوو.
په جنیف کې د یو ورځنی کانفرنس د پاکستان او ملګرو ملتونو په ګډه نوښت را بلل شوی او په ترڅ کې مرستندوی هیوادونه او نړیوالې مؤسسې هڅول کیږي چې د رغونې د یو اوږدمهالي پروګرام په اساس له پاکستان سره مالی مرستې وکړي. په دې کانفرنس کې له شاوخوا 40 هیوادونو څخه نږدې 4500 استازو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې. د نړیوال بانک او د څو پرمختیایي بانکونو استازي هم په دې غونډه کې حاضر دي. د پاکستان اقتصاد د تیر میلادي کال د سختو سیلابونو په ترڅ کې درنه ضربه ولیده. د سیلابونو چې علت یې نړیوال اقلیمي بدلون بلل کیږي، سلګونه کسان ووژل او پراخې کروندې لاندې کړې. د پاکستاني چارواکو په وینا له دې زیانونو څخه د هیواد د بیارغونې د اوږدمهالي پروګرام لپاره په ټوله کې 14.3 میلیارډ ډالرو ته اړتیا شته چې نیمایي برخه به یې له نړیوالو مرستو او پاتې نیمایي به یې له پرمختیایي بودیجې او د خصوصي او عامه سکتور په ګډون له کورنیو سرچینو څخه ترلاسه شي. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې مشر اچیم شتاینر د کانفرنس له پیلې دوه مخکې له فرانس پرس خبري اژان سره په خبرو کې پروسګنو سیلابونه ته د اشاره پترس کې وویل چې اوبه ښایي اوس ناستی وي خو اثرات یې پر ځای پاتې دي. هغه دا سیلابونه د یو لوی ناورین په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې د دې سیلابونو د زیانونو د بیا رغونې لپاره باید پراخې هڅې وشي. د پاکستاني چارواکو په وینا د سیلابونو په نتیجه کې میلیونونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول او هغوی چې اوس خپلو سیمو ته ستنېږي نو کورونه یې ویجاړ شوي او کروندې د سیلابونو له خړو اوبو ډکې دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په پاکستان کې له دې ناورین وروسته د خوړو د موادو بیې لوړې شوې او د هغو وګړو شمیر چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي دوه ځلې زیات شوی او 14.6 میلیونو ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د اټکل لمخې تر 9 میلیون پورې نور پاکستانیان ښایي د دې سیلابونو په نتیجه کې له بېوزلۍ سره مخامخ شي. پاکستان او ملګرو ملتونو هیله څرګنده کړې چې د مرستندویانو ژمنې به د یو عادي کانفرنس تر کچې لوړې وي ځکه اسلام آباد هڅه کوي چې د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره له نړیوالې ټولنې سره پر اوږدمهالي شراکت تمرکز وکړي خو ورسره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د دې هیواد د انعطاف کچه لوړه کړي. پاکستان چې د وګړو د شمیر له پلوه 15 لوی هیواد دی د نړۍ تر 1 سلنې لږ مضر ګازونه تولیدوي خو د ځمکې د تودوخې له کبله د هوا د سختو حالاتو پر وړاندې له ډیرو کاواکو هیوادونو څخه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان له زندانونو خوشی شوی 300 افغانان تیر شپه د کندهار سپین بولډک ولس ولایت ته ورسیدل. دغه خوشی شوی افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي شکایت کوي چې په ناحق زندان شوی او په زندان کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره ډیر ناوړه چلند شوی دی. هغه دا چې له دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو هم تایید کړی ده. نور به د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ننګرهار وسیدونکو عبدالغفور چې د درملنې لپاره پاکستان ته تللی وو دغه هیواد د پولیس لخوا د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور نیول سوی او شاوخوا درې میاشتې زندانی سوی دی. هغه وایي نغدي پیسې ورڅخه اخیستل سوی او په زندان کې ناوړه چلند ورسره سوی.
والا که دې تاسو نه مخ دی ایو چې تاسو پای والا که په ځای کې دی عمر او وخت یې راکا
سره په ځل کوم هغه زنه نه دی چې په تاسو کې نه مو ویل چې مګر ساين یې ته لا تیګ وای.
خیر محمد اولاداد و نور افغانان دي چې د خپل شو زو ماشومان سره په پاکستانی زندانونو کې درې میاشتې تیر کړي. دوی وایي ټول زندانیان له خپل شو زو ماشومان جلا ساتل کېدل. دوی د غراز د افغان کیسه کوي چې د نه پاملرنې لامل په زندان کې مرسو
واړه ماشومان نه لیدا واچول زنانې ته وی هغه لیدا واچول مونږه لیدا واچول تقریبا ما سره ټوټل وی 1,15,000 روپۍ افغاني وی او دوه موبایل وی هغه ما غستلال ته په افایر کې نه دی لیکلی هغه کوم پیسې ته وی هغه ما ته نه دی ملاوي سوي تر اوسه پورې
ما سره تقریبا 1,15,000 روپۍ وی ډېر ټلیفون مې بیکاله کراچۍ ته چلاړو اصل تور مو ټیکټونه وکړي د پیښور سپارو سره چتلو پیښور د ګډاب باندې کټه کړو سکه تکړه مونږ نه کاسه وې سلور زنانه 15 کس سړیو ټول کټه کړو بول ته ټانې ټانې والا مونږ پیسې ټلیفونونه ار سټول مونږ واخیسته مونږ سره بول پارشيبانو د فاریاب هغه بس مرز د سرطان لار تقریبا 2 شپې په دجیل کې ژوندۍ پس 2 شپې مړ شو.
د پاکستان له زندانونو د دوشنبه په شپه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ ته د را انتقال سو افغانانو شمیر 300 کسانو ته رسیدي چې 115 نارینه او پاتې ښځې او ماشومان دي. په سپین بولډک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیر مولوی عبداللطیف وایي دغه راستانه سوي افغانان به د IOM نړیوالې موسسې په مرسته خپل ولایتونو ته انتقال سي.
په چیرې یوازې انفرادي کسانی دا هغه د پاره 3000 افغانۍ IOM ورکی او تاغه تر څنګه تر کندهار پورې په موټرانو کې انتقالوي. الته په کندهار کې بیا د IOM موسیله طرف سره د ته خوراک ورکول کیږي. الته د شپکې د شپې مکمل ترتیب دي ته برابر وي او نو بیا هغه 3000 افغانۍ ورکی هغه ماغه کسانو ته ورکی چې واز انفرادي کسانی فامیل نه ورسره او د کوم کسانو سره چې فامیل هغه هغه کې ټومر کوي کم چې ریټرنیز یا مهاجرینو تور کول کیږي.
ویل کیږي چې په پاکستانی زندانونو کې یو شمیر نور افغانان هم ستچی پراتلونکو دوه ورځې کې به د سپین بولدک ولسوالۍ لاري خپل هوا ترستانه سي.
د افغان بندیانو مدافعانو ویلی چې په کراچۍ زندان کې تقریبا 800 شاوخوا 800 نور زندانیان هم تر اوسه ساتل کیږي. امریکای فوربس مجله د ماشومانو د ژغورنې مسئله قول افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه یاد کړی دي. د مجله ویلي 2022 میلادي کال ټول نړۍ کې 140 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې 14 میلیونه په افغانستان کې. نور به د امید زهیر مل په دې رپورټ کې وورو.
پلوشه د کندهار اوسیدونکو ده. خپل درې کلن لوري خوارزوا کې ده رختون ته راوستي. په خوارزوا کې د خپل لور د خټه کېدو عامل بي وزلي او اقتصادي ستونزې بولي. د پلوشي لور د هغو ملیونونو ماشومانو لړل یو ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. تازه فوربس امریکایي مجلې په یو راپور کې چې پرونې خبر کړي افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د ماشومان لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړي. فوربس مجله د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن لقب لري کې په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لرله. راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډیر شمیر ماشومان د شپې وږي ویدي کیږي. ملیونونه د سخت خوارزواکي او نور ژوند غواخونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي او کورنۍ د خپل ماشومان د ژوندۍ پات کې دوله لپاره سخت اقدامات کوي. فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومان وضعیت د سیاسي بي پروايي او د بشري مرستو لپاره د بودیجی د نشټوالي له امله خراب شوی. د مجلې د ماشومان د ژغورنې مؤسسي هغه خبره هم راخسته چې ویلي دي افغانستان له ډېری مودې راهیسې د ماشومان لپاره یو لبدو ځایونو څخه وو. خو دا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی. کانګو، ایتوپیا، یمن، پاکستان، سودان او سوریه نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس له قوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 190 میلیونه ماشومان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله 10 میری 40 سلنه زیاتوالی ښیي. اقلیمی بدلون، جګړه او دولګي نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خراب بد وضعیت سره مخ کړي. پاکو بو خوړو سرپنا صحت او درواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیاوي بلل کیږي چې دا شمیر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري. فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خپروي چې په افغانستان کې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لدی عملي د ماشومان د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولې دي. دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درولو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ماشومان ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار تر څنګ تر 10,000 د زیاتو خوارزواکو ماشومان درملنه هم کوله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه وروره کمالات او کومې کیسې چې روان دي په لوی اختر کې په تیر اختر کې د مایبینو ماشین ورکول شوی بیا تر دا اوسه پورې نه دي ورکول شوي. د بودیجیې په نامه ځینې زمبې مشرانو ته وړاندې هم د رقم مشران دي. دا اوس دي د ولس ته به څه وایي؟ خدای ته به څه وایي؟ د ولس دی ویلي حساب نور کې دي ویلي د ولس ته نه راپېښې خپل مایبین ته ماشین ورکې نور ته نور کې دی. اول خپل په خوله دغه وایي چې موږ د امانت وو د جمهوریت ته مایب موږ فرق نه کوو. دغه نه فرق کې لکه مځکه او اسمان دا وته دی مې وین ټول په خپل کوکو برخمند یې میاش په میاش خپل امتیازات اخی. مګر کوم ملکي مې وین او کوم د جمهوریت نظام مې وین چې پاتې دی غوور ټول ستج استومانه اوس یو سرنويشت ګرځ خپل په حق کې خپل حق نشي طلبولای چې چاته پښتنه و کی چاته وای. خدای دې لپاره تاسو کوم مسلمانان یا مولایان صاحبان مې اسمکان هم تاسو د برموږ دی همې څخه د ولاروي څخه بارتګی لا کو چې تاسو زموږ پر سره مېرین یا سودا غرقامه میاس اچیر نظام چې تاسو وایي چې خاینان ورشي وو هغه ولکه دغه زموږ سره کوي. هغه د هر مې په تذکر یو یو لا کاوني امتیازات ورکول پر وخت ورکول خدای چې جنجالو دغه ته نه جنیا چول کنن سبا چې تاسو پوری ولې دا خو مکوې خدای په خاطر سور جمع را روان دي د مؤمنانو ته وبېرېږي شراب د توو کې بچي بم پر دبل را واغلي خدای وبېرېږي کنور نه.
السلام علیکم زه نصرت الله همدرد یم د عربی متحده اماراتو نازما پیغام دا ده چې د افغانستان هر وخت چې کومې جنگونه ګټل دي په مقابل کې سیاستي بایله لري افغانستان اوس هم په غلط سیاست روان دی که چېرته دغه سیاست دې غوره کړی د کوم سیاست چې اوس یې غوره کړی دی دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري باید طالبان په دې سیاست کې تغیرات راولي او جنو ته ښوونځي مکتب خوشي کړي